درنو دوستانو ستړي مشه دی ازادي راډیو یو بل خبرونه ته مو هر کله کوم په تر هغه مخکي پام وکړي خبرونه ته دا طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت په یوې نوې تګلارې په افغانستان کې لرسنوي غوښتي چې د خپل سیاسي پروګرامونو لنډیز او د شنون کولیس تر خپلې دوه مخکې له دغه وزارت سره شریک کړي. د تګلارې او کاپی چې کابل کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا په یو غونډه کې د یو شمېر رسنوي چارواکو ته سپارل شوې ازادي راډیو ترلاسه کړې ده. په دې اړه وروسته په خبرونه کې رپورت لرو. دا ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي چې په تیرو وو ورځو کې له ایران څخه د افغان کډوالو د بیرته راتګ کچا په بیساري ډول لوړه شوې ده. د ادارې د پنځشنبه په ورځ د سرطان په 12مه په یو رپورت کې ویلي چې له جون 14مه څخه د جولای تر 2مه پورې د افغانانو بیرته ستنېدل له ایران نه زیات شوي، خو د جون له 15مه د جولای تر 2مه دا شمېر نور هم ډېر شوی او هر ورځ په منځنۍ کچا له 1.5 زیات افغانان افغانستان ته له ایران نه شړل کیږي. د ادارې زیاته کړې چې یوازې د جولای په لومړۍ نیټه 240,000 کسان له ایران افغانستان ته ایستل شوي. د کډوالو عالي کمشنری له ایران نه د افغان کډوالو په جبري ایستلو اندېښنه ښودلې او ویلي دي په افغانستان کې بشري وضعیت ته په کتو د راستنېدونکو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښمن دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د روان کال د پیل راهیسې تر اوسه 1,680,000 زیات افغانان له ایران نه افغانستان ته ستانه شوي، چې له دې ډلې 921,000 زیاتو کسانو یوازې د مارچ له 22مې وروسته افغانستان ته ستنېدنه کړې. ملګرو ملتونو او د پاملرنې نړیوال سازمان په یو ګډ رپورت کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو په وړاندې د جنسیتي نابرابرۍ او محدودیتونو له امله د هغوی زیانمنتیا زیاته شوې ده. دغه رپورت چې د افغانستان په ټولو 34 ولایتونو کې له شاوخوا 40,000 ښځو سره د مرکو پر بنسټ جوړ شوی وایي چې د طالبانو حکومت له 2020 کال راهیسې داسې سخت او محدودونکي اقدامات کړي چې له امله د ښځو او نجونو حقونه او ازادۍ په پراخه کچه محدودې شوي دي. په رپورت کې ویل شوي دي چې د محرم د اجباري ملتیا او د ښځو پر جامو محدودیتونو د هغوی عامه ژوند کې د ګډون وړتیا خورا کمه کړې ده. دغه راز په نادولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د پرکار بندیز نیوکه شوي او ویل شوي چې دغه محدودیت د ښځو او نجونو روغتیایي، تعلیمي، تغذیې او نورو بنسټیزو خدمتونو ته لاسرسی کم کړی او د ټولنې په سم او عادلانه شکل ویشلو کې د ښځو رول له منځه وړي. راپور دا هم ویلي چې د مرستو ترلاسه کولو لپاره د 80% نه زیاتو ښځو د لاسرسي ستونزې یادې کړي چې اصلي لامل یې د ښځینه مرستندویانو نشتوالی او فرهنګي محدودیتونه دي. د امریکا د استازو جرګې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري وړاندې شوی د لګښتونو او مالیاتو د کمښت بودیجه چې نوموړي ستر او ښکلې بودیجه نومولې وه د پنځشنبې په ماښام تصویب شو. د استازو جرګې مخکې دا بودیجه د امریکا سنا مجلس هم تصویب کړې وه او اوس یې وروستی ګام دا دی چې ولسمشر ټرمپ یې لاسلیک کړي. د کانګرس د راپورونو سره سم د امریکا د استازو جرګې 213 جمهوري غوښتونکو دې لایحې ته د منلو رایه ورکړه، خو دوه جمهوري غوښتونکو بیا مخالفه رایه وکاروله. په ورته وخت کې ټولو 212 ډیموکرات استازو دې لایحې ته منفي رایه ورکړې ده. دا امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ایران غواړي چې امریکا سره خبرې وکړي او کارتیاوي د چمتو دی چې د دغه هیواد له استازو سره وګوري. ټرمپ د جولای په 3مه ایالته د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل ایران غواړي خبرې وکړي، زما په اند هغوی لیوال دي چې له ما سره وغږیږي او اوس د دې وخت راغلی چې دا کار وشي. هغه زیاته کړه موږ نه غواړو چې هغوی ته زیان ورسوو. ولسمشر ټرمپ همداراز تایید کړی چې د منځني ختیځ لپاره د استازي سټیف ویت توکاپ همدا اوس له ایران سره په خبرو بوخت دی. دا خبرې داسې مهال کېږي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال مجید تخت روانچی NBC نیوز ته ویلي چې د اسرائیل او امریکا لخوا د ایران پر اټومي تاسیساتو د بریدونو سره سره به ایران د یورانیم غني کول روان وساتي. هغه ویلي چې واضح هدف یې د اټومي وسلو تولید نه دی او ایران تیار دی چې د غني کولو پر کچي او ظرفیتونو خبرې وکړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ ته ویل چې مسکو په اوکراین کې له خپلو موخو نه تیریږي او خپل اهداف به ترلاسه کړي. ټرمپ تر ټلیفون خبرو وروسته خبریالانو ته ویل چې دوی د ایران او اوکراین په اړه خبرې وکړي، خو په خبرو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هله او احترامات تاسو ټول قدرمنو درنو زکون کو ته وړاندې کوم. هله من دیم چې تاسو ټول درنه زکون کې برتر او غوښور او صحتمند او سچیو د صحت چمې بتنوي درنو ګللی زکون کو لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوند دی. نو افغان مشهور مېرمنې په پیژنو او د هغوی د ژوند په حق لبه بشپړ معلومات ترلاسه کو. درنو ګللی زکون کو لکه څنګه چې موږ تاسو تیر ورځ په لوس کې دی واتلې زړوري افغان مېرمنې اړوند معلومات ترلاسه کړ. نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو او خوږو زده کوونکو ته مې د همدغسې افغانې زړورې پیاوړې او قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، د خپل لوست پر لور باندې راځو. مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو او ګللي زده کوونکو نه هیله لرم چې باید خپلو ځانو سره خپل درسي مواد چمتو ولري، ترڅو د دغه درسي موادو د لارې تاسو وکولی شئ خپل لوست په اسانه او ډېره ښه طریقه سره زده کړي. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې اوولسم لوست موضوع حمیره ملکیار سلجوکي ده. ولو چې حمیره ملکیار سلجوکي څوک وه، څه ډول شخصیت وو او څرنګه یې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی دی او څنګه یې وکولی شوی خپله مینه د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ثابته کړي. ولو چې حمیره ملکیار سلجوکي څوک وه او څه ډول شخصیت وو؟ حمیره ملکیار سلجوکي د افغانستان یو وتلې ښځینه شاعره، ادیبه، پوهان ده او د مشرانو جکړې سناتوره وه. ولو چې حمیره ملکیار سلجوکي د افغانستان یو نامتو وتلو افغانو ښځینه شاعرانو، ادیب پوهانو او د مشرانو د جکړې د سناتورې توره وه. نوموړی د محمد ظاهر شاه په وخت کې د سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو په ډګر کې فعالیت درلوده. لولو چې حمیره ملکیار سلجوکي نه یوازې دا چې د افغانستان د مشرانو جګړې سناتوره وه، بلکې د دې تر څنګ د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ یا هم د سلطنت په وخت کې په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې ستر فعالیتونه او خدمتونه ترسره کړي دي. د علامه صالح الدین سلجوکي مېرمن وه چې فیلسوف، شاعر او د علم خاوند وو. یعنی په خپل حمیره ملکیار سلجوکي د علامه صالح الدین سلجوکي مېرمن وه چې دغه صالح الدین سلجوکي په خپل هم یو شاعر او د علم خاوند وو. د ژوند پیل حمیره ملکیار په 1209 هجري شمسي کال د کابل په افغانان سیمه کې زیږیدلې. پلار یې عبدالاحد خان ملکیار د هغې د عمر په دویم کال کې د یو حملې په ترڅ کې ووژل سو. بولو چې حمیره ملکیار په خپله په 1209 هجري شمسي کال د کابل په افغانان په سیمه وه چې په هغې سیمه کې زیږیدلې ده. پلار یې په خپله عبدالاحد نومېده او په هغه وخت کې عبدالاحد د دولت په چارو کې کار سرته رسوه، یعنی پوځي شخص و. چې کله دا 2 کلنه سوله، د 2 کلنۍ په وخت کې یې پلار د یو حملې په ترڅ کې، یعنی د یو عملیاتو په ترڅ کې ووژل سو. په هغه وخت کې پر هغه ځای باندې حمله سوې وه او د دې پلار عبدالاحد ملکیار په هغه حمله کې له منځه څخه ولاړې او ووژل سو. مور یې یو عالمه ښځه وه. د هغې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستل. یعنی مور یې نه یوازې چې پلار یې یو تعلیم یافته شخصیت و، بلکې د دې تر څنګ مور یې هم یو باتعلیمه او باسواده ښځه وه چې په هغه وخت کې کله چې دا 2 کلنه وه، نو د دې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستله او د دې روزنه او تربیه یې یوازې خپلې مور سرته رسولې ده. زده کړې او علمی پرمختګ په دې برخه کې هم درنو زده کوونکو د حمیره ملکیار سلجوکي د زده کړو اړوند معلومات لولو چې څرنګه زده کړې کړې دي او څنګه وکولای شوی په خپلو زده کړو کې پرمختګ وکړي. حمیره له وړکتوب څخه د خپلې مور تر تربیت لاندې وه چې د عربي او پارسي ژبو قواعد او اشعار یې زده کړل. یعنی حمیره ملکیار سلجوکي د ماشومتوب څخه د خپل مور تر تربیه او روزنې لاندې و چې په هغه وخت کې له خپل مور څخه په هغه وختونو کې د عربي، پارسي ژبو قواعد او اشعار یې ترې زده کړل. نوموړي د قرآن کریم زده کړې بشپړې کړلې او د پوهانو، ادیب د سترو کتابونو مطالعه یې وکړله. کله چې حمیره خپل د قرآن کریم زده کړې بشپړه کړلې، د قرآن کریم زده کړې یې پای ته ورسولې، نو د هغه څخه وروسته د پوهانو، ادب، د سترو کتابونو په مطالعه یې پیل وکړله او په دې برخه کې غوښتله خپل ځان ته پرمختګ ورکړي. تعلیم همیرا ملکیار سلجوکی روزنه د ماشومتوب څخه یې مور کړې ده چې د کلاسیک شعر عربي او پارسی علوم یې زده کړې دي. یعنی د همیرا ملکیار سلجوکی روزنه چې مور سره رسولې و نو په هغه وخت کې همیرا ملکیار سلجوکی د کلاسیک شعر عربي او پارسی علوم په زده کړې کې مهارت پیدا کړه. د ځواني په دوران کې یې قرآن کریم عربي او پارسی ژبو احکام او قواعد ذکرل. یعنی کله چې دا ډېره زیات ځوانه وه د ځوانیو د عمر په مهال باندې عربي او فارسي ژبو احکام او قواعد زده کړله چې اوس مهال د وتلو پوهانو له جملو څخه شمېرل کېږي. یعنی په هغه وخت کې د ځوانۍ په مهال کې یې د خپله ځانه سره زیار زحمت وویستله، د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته ورسوله چې اوس مهال د افغانستان یو له وتلو مشهورو پوهانو له جملو څخه شمېرل کېږي. اخلاقی او علمی ځانګړتیاوې نوموړي د ادب او شعر په برخه کې مشهوره وه. یعنی همیرا ملکیار سلجوکی ډېره زیاته چې مشهوره یا هم شهرت یې درلودله، هغه د شعر په برخه کې، د شعر او شاعري په برخه کې ډېر زیات شهرت درلوده. په کور کې د یو مینهناکه مېرمنه، د خپلو اولادونو لپاره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره یو غوره ملګرې وه. یعنی داسې یو غوره اخلاق او شخصیت و کوم چې په خپل کور کې یو مینهناکه مېرمنې په توګه سره کرکټر درلوده، د خپلو اولادونو لپاره یو غوره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره د ژوند یو بهترینه ملګری او دوست وه. ټولنیز او سیاسي فعالیتونه د ښځو د حیات مشري وکړله. هند، سریلانکا او مصر ته یې سفرونه ترسره کړل. یعنی د ټولنیز او سیاسي فعالیتونو په ډګر کې هم د ښځو د هویت د لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو د لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو په ترلاسه کولو لپاره، د هغوی مشري په توګه سره یې مختلفو هیوادونو ته سفر وکړه. لکه هند، سریلانکا او مصر ته یې سفرونه ترسره کړه. په مصر کې د خیر ګڼي کارونو لپاره د کمال مډال یې ترلاسه کړل. او په مصر کې کوم دي چې کوم د خیر او ښېګڼې او مهرباني او حرمت کوم کارونه چې دې سرته رسولي وه، نو د دغې د خیر ښېګڼې د کارونو له امله څخه دې ته د کمال چې په هغه وخت کې یو له بهترینو جایزو له جملې څخه ګڼل کېدی چې یو مډال و، دغه مډال دې ترلاسه کړه. په مصر کې په کابل کې د یو جماعت د جوړېدو چارې همیرا ملکیار سلجوکی نه یوازې دا چې په ادب او شعر په برخه کې ستر خدمتونه سرته رسولي دي، بلکې د دې ترڅنګ همیرا ملکیار سلجوکی په کابل کې یو جماعت هم جوړ کړی دی. همیرا ملکیار په کابل کې خپل کور ته څیرمه یو ښکلی جماعت جوړ کړی دی. یعنی د دې د کور ترڅنګ یې په یو نږدې سیمه کې یو جماعت جوړ کړی دی. دا کړنه یې د ژور باور ښکارندوی کوي. یعنی کله چې دغه جماعت جوړ کړي، دا دې معنا ورکړي چې دې د دین او اسلام سره ډېره زیاته مینه درلودله او پر اسلام باندې ژور باور درلودي. همیرا ملکیار ژوند دین او ټولنې خدمت ته وقف و. یعنی د همیرا ملکیار ژوند چې و، ډېر زیات دین ټولنې ته او د ټولنې خدمت، کلتور او فرهنګ د خدمت لپاره یې وقف کړی و. خپل ټوله ژوند یې دغو کارو ته وقف کړی و. یعنې دې چې کوم هیله او ارزوګانې درلودلې، هغه ټوله د خپل دین، د ټولنې او د خپل فرهنګ د خدمت لپاره وې. هغې لمړینې د مخه د خپل میړه د قبر ترڅنګ د صالحین په شهیدانو کې د ځان لپاره یې قبر تیار کړی و. یعنی مخکې له دې نه چې دا مړه سي، د مرګ څخه مخکې د خپل ځان لپاره د صالحینو په شهیدانو په هدیره کې خپل ځان ته قبر د خپل خاوند ترڅنګ مخکې له مخکې تیار کړی و. یعنی کله چې دا مرسوله د مرګ څخه وروسته دغه صالحینو شهیدانو په هدیره کې د خپل خاوند څنګ ته شخص و. د ژوند ورستی کلونه یې د شوروي اتحاد تر یرغل وروسته همیرا ملکیار لومړی هند او بیا امریکا ته کډواله شول. یعنی کله چې د شوروي اتحاد پر افغانستان باندې حمله وکړله او افغانستان د شوروي اتحاد تر یرغل لاندې رالی، نو په دغه وخت کې همیرا ملکیار لومړی هند ته سفر وکړه او وروسته د هغه څخه امریکا ته کډه شوله او هلته میشت شول. هغه په 1980 کال د امریکا د کالیفورنیا په ایالاتو کې اوپات شوه او هلته خاور ته وسپارس په کله چې دا په 1988 کال کې امریکا ته ولاړه نو هلته په 1988 کال د امریکا په کالیفورنیا په ایالت کې وفات شوله او هلته هم بیرته خاورو ته وسپارل شوه. یعنی د میرمن همیرا ملکیار سلجوکي د ژوند په اړه که چیرې موږ او تاسو خلاصا معلومات ولوستله، هغه دا و چې همیرا ملکیار سلجوکي د افغانستان یو له غورو ادبپوهانو او شاعرانو له جملو څخه شمېرل کېدله، کوم چې پلار هم پخپله یو عالم و او هم د دې ترڅنګ پلار یې پخپله په پوست کې کار سرته رسوي، یعنی باسواده شخصیت و پلار یې، او مور یې هم یو تعلیم یافته ښځه وه. کله چې پلار یې په دوه کلنۍ کې دا چې کله دوه کلنه وه د دې د دوه کلنۍ په وخت کې یې پلار ووژل سو، نو د هغه وخت څخه وروسته د دې مور د دې د روزنې او تربیې دنده په غاړه واخیستله، او وروسته یې د دې د ژوند ټولې چارې د هغې په غاړه وې. په دغه وخت کې په دا دوران کې مور دې ته پارسي، عربي او د قرآن کریم په زده کړو کې ستر تربیه او روزنه ورکړه، او د دې د لارې څخه دې وکولی سولی چې د افغانستان د ښځو لپاره یو ستر او مخکښو میرمنو له جملو څخه وشمېرل سي، او د هغوی د هویت او د مشري په خاطر یې د سریلانکا، هند او مصر ته ولاړل، او په مصر کې یې د خیر د ښېګڼو د کارونو په سرته رسولو سره د مصر هیواد لخوا څخه دې ته د کمال مډال هم ورکول سو. د کمال په نامه سره چې کوم مډال و هغه مډال هم دې ترلاسه کړله. یعنی دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس درنو زده کوونکو، هیله ده چې تاسو د نن ورځې د درس څخه یو څه زده کړي او اوسېږي په یو څه باندې پوه سوي یاست چې همیرا ملکیار سلجوکي څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو، څنګه یې وکولی سوی خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړي. یعنی دا نه یوازې چې په سیاسي کارونه کې افغانستان ته خدمت سرته رسولی و، بلکې د دې ترڅنګ یې په ادبي برخو کې هم خدمت سرته رسولی و. په لومړي سر کې موږ تاسو ولوستله چې همیرا ملکیار سلجوکي شوه پخپله د ملي شورا سناتور هم و. نو موږ او تاسو ټول په دې پوهیږو چې همیرا ملکیار سلجوکي نه یوازې چې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره خدمت ترسره کړی دی، بلکې د هغه ترڅنګ یې په ادبي او فرهنګي برخو کې هم ستر خدمتونه د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي، چې بالاخره د شوروي اتحاد تر یلغار وروسته همیرا ملکیار دې ته اړ شول چې لومړی هند ته ولاړ سي، او وروسته د هند څخه امریکا ته کډه سي، او خیره په 1988 کال کې د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې وفات شوله، او هم هلته خاورو ته وسپارل شوه. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې خلاص موضوع چې څه باید موږ زده کړي وای، اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو. د کورنۍ دندې پر لور باندې ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده همیرا ملکیار څوک و، څه ډول شخصیت و، لومړی د دې سوال جواب به تاسو ټول درنه زده کوونکي پیدا کوئ او په خپلو کتابچو کې به نوشته کوئ. دویم سوال، همیرا د کوم مډال مستحق شول او ولې؟ تاسو به دغه کوم مډال چې دا مستحق شوی ده هغه به واضح کوئ، او وروسته ته هغه څخه به لامل وایست چې ولې او په څه خاطر دا د دې مډال مستحق وګرځېدل. همیرا په کومو هیوادونو کې د ښځو د حیات مشري وکړل؟ تاسو ټول به دغه سوال جواب پیدا کوئ او وګورئ چې تاسو څومره د همیرا ملکیار سلجوکي اړوند معلومات ترلاسه کړي دي او څومره د جې د ژوند په حقله پوهیږئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درس لپاره چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکهره او احترامات می قبول کی قدرمن او درنو زکونکو، یو ځل به هم تاسو ټول ته شرافت باندې نن ورځې درسی موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه او ګللی زکونکو برته رو خو جوړ او صحتمند اوسه شی د صحت چمې بون پتن می خو جوړ ګللی زکونکو. لکه څنګه چې زما تاسو د نن ورځې لوستم، افغان مشهور مېرمن او اړوند دین او افغان مشهور مېرمنې وو پیشنه او د هغوی د ژوند په حق به بشپړ معلومات ترلاسه کوم. لکه څنګه چې په تیر لوست کې موږ تاسو د مېرمن همیرا ملکیار سلجوکي اړوند معلومات ولوستل چې میرمن همیرا ملکیار سلجوکي څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو، د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې افغانې زړورې قهرمانې اتلې میرمنې په اړه مې معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي. هیله من دی چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. نوزل بیا هم یادونه کوم درنو زکون کو مکه لدین چې تاسو لوست پیل کوم تاسو ټول درنو زکون کو سره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه باید شتون ولري ترڅو د نن ورځې د لوست نوټ په خپل کتابچو کې له خپل ځانو سره واخلي او مهم کلمات خپل ځانو سره نوټ کړئ. نو راځو درنو زکون کو واست خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لوست اتلسم لوست موضوع ماسمه اسمتي وردګ ده. لولو چې ماسمه اسمتي وردګ څوک و څه ډول شخصیت وو کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولای شي د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. ماسومه اسمتي وردګ زېږېدنه او کورنۍ. زېږېدنه ماسومه اسمتي وردګ په 1910 کال کې د کابل د نوآباد افغانانو سیمه کې زېږېدلې. بلوچي ماسومه اسمتي وردګ د افغانستان یو له هغو مېرمنو څخه وه کوم چې په 1910 کال کې د کابل په نوآباد افغانانو په سیمه کې زېږېدلې ده. پلار یې عبدالخالق خان وو. د ماسومه اسمتي وردګ د زده کړو په حق لولو چې ماسومه اسمتي وردګ څومره زده کړې کړي دي او تر کومه حده پر یې خپلو زده کړو ته دوام ورکړی وو او څه ډول یو شخصیت یې له خپل ځان څخه جوړ کړی وو. لومړنۍ او منځنۍ زده کړې یې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي. یعنې ماسومه اسمتي وردګ خپل لومړنۍ زده کړې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي. د ملالۍ لیسې څخه یې فارغت سند ترلاسه کړی دی. د کابل پوهنتون د تعلیمي د تعلیم او تربیه پوهنځي څخه یې لیسانسي سند ترلاسه کړی دی. نه یوازې دا چې ماسومه اسمتي وردګ د ملالۍ لیسې څخه د 12 ټولګي سند ترلاسه کړی دی، بلکې د دې ترڅنګ د کابل پوهنتون د تعلیم او تربیه پوهنځي څخه یې د لیسانسي سند هم ترلاسه کړی دی. لوړې زده کړې یې د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ترلاسه کړې او ماستري یې کړې ده. یعنې نېشنل زده کړې هغه زده کړې چې د نړۍ په سطحه چې سرته رسول کېږي، یعنې خپله ماستري یې په خپله د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ماستري ترلاسه کړې ده. یعنې مېرمن ماسومه اسمتي وردګ یو له هغو مېرمنو څخه و کوم چې تر ماستری پرې خپل زده کړې کړې وې. تعلیم او مدیریتي فعالیتونه اوس هم درنو ځکون کو د لوست په دې برخه کې د ماسومه اسمتي وردګ تعلیم او مدیریتي فعالیتونه بلو چې څومره تعلیم وو او کوم مدیریتي فعالیتونه سرته رسولې دي. په 1928 کال کې افغانستان ته راستنېدو وروسته یې د معرف په ملالۍ لیسې کې په تدریس پیل وکړه. یعنې ماسومه اسمتي وردګ کله چې په 1928 کال کې بیرته افغانستان ته راستنه سول، یعنې کله چې د دې ماستري دوره خلاص سول، د ماستري څخه وروسته کله افغانستان ته چراله، نو په معرف کې کار پیل کړل چې د معرف په خوا څخه د ملالۍ لیسې د مدیر په توګه د ملالۍ لیسې ته د تدریس په توګه سره معرفي شوی و. یعنې په ملالۍ لیسې کې د یو ښوونکي په توګه سره تدریس شروع کړه. د ښځینه ښوونځیو د عمومي مفتیش د زرغونه انا لیسې مدیرې او د انجینر روزلو مجلې مدیرې په توګه یې خدمت کړې دي. یعنې مېرمن ماسومه اسمتي وردګ د ښځو د ښوونځیو د عمومي مفتیش په ډول سره همچنان د زرغونه لیسې د مدیر په توګه سره او د انجینر د روزلو د مجلې په توګه یې هم د دې کومه یو مجله چې وه چې د انجینر د روزلو په نامه سره خپرېدل، په هغه مجله کې هم د مدیر په توګه سره ستر خدمتونه او نه هېرېدونکي هلې ځلې کړې دي. قانون جوړونه او سیاست په دې برخه کې هم د مېرمن ماسومه اسمتي قانون جوړونه او سیاست بلوچي په قانون جوړونه کې کوم کارونه سرته رسولي دي او څه ډول سیاسي غړې وه. په 1923 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون غړې شوه. یعنی په 1923 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون سره یو ځای کار پیل کړ او د هغوی په کمیسیون کې د هغوی له امپلایز له جملې څخه وشمېرل شو. د خلکو استازي په لویه جرګه کې و. یعنی د خلکو د استازي په یو لویه جرګه کې دی هم ونډه واخیستل. په 1925 کال کې د کندهار د خلکو د استازي په توګه د ملي شورا د 12مې دورې دمریته وټاکل شو. یعنی په 1925 لومړی خدا په خپل چې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون سره یو ځای شو، هغه په خپل په 1925 کال کې. خو ورسته یو کال څخه چې کله 1925 کال رالی، نو په دې کال کې د کندهار د خلکو د استازي په توګه سره د ملي شورا د 12مې دورې ته وټاکل شو. علمی فعالیتونه یې لولو. په 1928 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي غړی شول. همچنان په 1928 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي یو غړی یې هم د هغه د ټیم څخه وشمیرل سوه. د کابل پوهنتون د ادبیاتو او اقتصاد پوهنځي کې تدریس کوه او همچنان نه یوازې دا چې د مشارتي غړی وه بلکې د هغه تر څنګ یې د کابل پوهنتون د ادبیاتو او اقتصاد پوهنځي کې هم محصلینو ته تدریس کوي. دولتی او نړیوالې دندې د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري وکړل. کله چې د ډاکټر نجیب واکمنۍ وه، یعنی د هغه د سلطنت وحال وو، نو په هغه وخت کې یې د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري هم کول، یعنی د ښځو د شورا مشره هم وه. د افغانستان د تعلیم و تربیه وزیره شوه او د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال باندې د افغانستان د تعلیم و تربیه وزیره هم شوه او همدارنګه د یونسکو ملي کمیسیون مشره هم وه. یعنی نه یوازې چې د ښځو د شورا مشري کوله، بلکې د هغه تر څنګ د افغانستان د تعلیم و تربیه وزیره هم وه او همچنان د یونسکو د ملي کمیسیون مشر په توګه سره هم دنده سرته رسوله. یعنی په مختلفو برخو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسول دي. نه یوازې دا چې په پوهنتون کې محصلین ته تدریس کوه، بلکې د هغه تر څنګ د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د ښځو د شورا مشري کوله، د افغانستان د تعلیم و تربیه وزیره وه او همچنان د هغه څنګه د یونسکو د ملي کمیسیون مشره هم وه. ترنو زکون کوس هم د لوست په دې برخه کې د میرمن معصومه اسمتی وردګ اړوند د هغې میراث او تاثیرات بلو چې کوم میراث زموږ او تاسو ټول افغانان دپاره پاته سوی دي او کوم تاثیرات لري. معصومه اسمتی وردګ د ښځو د حقونو او ډیموکراسۍ لپاره یو مخکښه مبارزه وه. یعنی معصومه اسمتی وردګ د ښځو د حقونو او د هغوی د لاسته راوړنې او د ډیموکراسۍ لپاره یو له مخکښو او پرمختللو افغانو میرمنو له جملو څخه شمیرل کېده. د هغې هڅې د افغان ښځو لپاره د یوې بېلګې په توګه تلپاتې دي. یعنی معصومه اسمتی وردګ همیشه د افغان ښځو د حق او حقوقو په جلب کولو کې همیشه د تلپاتې خدمتونه سرته رسول دي او اوس هم د هغې خدمتونه د یو مثال په توګه ټولنې ته وړاندې کیږي. معصومه اسمتی وردګ د څیړونکو او ساینسپو په توګه د 500 څخه زیات علمي کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی. یعنی معصومه اسمتی وردګ د خپلو څیړونکو او ساینسپوهانو په توګه سره د 500 څخه زیات په علمي کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی او په هغو کې یې خپله ونډه اخیستې ده او د ملي او نړیوال سازمانونو لخوا څخه د هغه د خدماتو ستاینه شوې ده. یعنی نه یوازې چې په هیواد کې په ملي سطح د هغې د خدمتونو ستاینه شوې ده، بلکې د دې تر څنګ په ټول جهان یا هم په ټول نړۍ کې د ټول نړۍ سازمانونو د هغې د خدمتونو ستاینه کړې ده او هغې په مختلفو جایزو سره نازولې ده. د هغې په جایزو کې د کلتور د غوره کارکونکي لقب آریانا جایزه، د پوهان میډال او د هند د ښځو د ملي کمیسیون جایزه شامل ده. یعنی د هغې د غوره جایزو څخه یو په خپله د کلتور د غوره کارکونکي لقب چې دې ته ورکول سوی و د آریانا لقب په نامه سره ده نازول سوی و. همچنان د پوهنه مډال هم ورکول سوی و او په هند کې د ښځو د ملي کمیسیون جایزه یې هم ترلاسه کړې ده. درنو زکونکو اوس هم د لوست اخرنی برخې ته راځو. هیله مند یم چې تر دې دم پورې تاسو د میرمن معصومه اسمتی وردګ اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړي او پوسی و اوسېږي چې میرمن معصومه اسمتی وردګ څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي و. واقعا هم یو زړوره افغانه اتله میرمنه وه او ستر خدمتونه یې د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. اوس هم په دې برخه کې لولو چې په وروستي کلونو کې د میرمن معصومه اسمتی وردګ ژوند څه ډول و. د کورنۍ جګړو د پیل سره هغې په 1990 کال کې افغانستان پرېښوده او فرانسې ته ولاړې. یعنی کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې رامنځته شولې، کورنۍ بحرانونه او کورنۍ شخړې وې، افغانستان له سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ شو. یعنی په داسې یو حالت و چې په هغه وخت کې ژوند کول په افغانستان کې ډېر زیات ستونزمن و. ټولو افغانانو په یو ډول تورتم او تیارو کې ژوند کوه. نو په هغه وخت کې په 1990 کال کې میرمن معصومه اسمتی وردګ دې ته مجبور سول تر څو افغانستان پرېږدي او فرانسې ته مهاجرت وکړي. نو په 1990 کال کې د افغانستان پرېښودو ته میرمن معصومه اسمتی اړ شول او له افغانستان څخه فرانسې ته ولاړل. او په 2001 کال کې د فرانسې په مولوزا اشار کې مړه شول. یعنی کله چې د فرانسې ته ولاړله، په فرانسې کې تقریبا د لس کالو په شاوخوا عمر تیرېدو څخه وروسته په 2001 کال کې د فرانسې په مالوزا ښار کې مړه شول او همهلته خاورو ته وسپارل شوه. یعنې درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسو د افغاني مېرمنې د ژوند په حقله معلومات، کوم چې موږ او تاسو نن ورځ د هغې د ژوند په حقله بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو هیله ده چې په یو څه پوسی وي او یو څه مو زده کړي وي. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې. ستاسو ټولو درنو زده کوونکو ته مې درې ډېر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړي دي، کوم چې دغه درو سوالونو ته تاسو ټول درنه زده کوونکي به ځواب وایست، او وروسته د هغه څخه به یې په خپلو کتابچو کې په منظم شکل سره لیکي. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو لومړی سوال چې دی، معصومه عصمتي وردګ د زده کړو لپاره کوم هیواد ته تللې وه؟ تاسو ټول به درنه زده کوونکو به نن ورځې لوست د خپلو ځانو سره ګوري، او وروسته د هغه څخه به د دې سوال جواب پیدا کوي چې معصومه عصمتي وردګ د خپلو زده کړو لپاره کوم هیواد ته تللې وه او کوم ډول زده کړې ترلاسه کړلې. نوموړي په افغانستان کې د کومو دولتي دندې مشري کړې ده؟ او همچنان دویم سوال چې دی، ستاسو د ټول درنو زده کوونکو ده، د میرمن معصومه عصمتي په افغانستان کې کومې دولتي دندې سرته رسولې دي او کومې مشري یې په غاړه درلودله؟ همچنان دریم سوال پر لور باندې راځو، هغې د خپلو فعالیتونو لپاره کومې نړیوالې جایزې ترلاسه کړې؟ یعنی معصومه عصمتي وردګ چې کوم فعالیتونه د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، په خپلو فعالیتونو کې کوم ډول جایزې سر ترلاسه کړي دي؟ د هغو جایزو نمونه په خپلو کتابچو کې درسره ولیکئ. نور نو درنو زده کوونکو، دا ستاسو د نن ورځې درس. هیله مند یم چې په یو څه باندې پوسی واوسیږي د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درسه پرې چې زه ستاسو درنو زده کوونکو په درانه چوپړ کې حاضریږم. د الله په امان شه وخت.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com کې ازادي راډیو موندلی شئ. ازادي راډیو، هر شیبه له تاسو سره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان را پس پیڅلې نامه سلام او نیکه هیله مېمنې درنسته کوم کو هیله ده چې روغ او جوړ بیاسته وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نن ورځې لبسته شراغلاست وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست اخرنی شی بر سره مل اوسي او د نن ورځې د موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. درنسته کوم کو نن مو موضوع د ناهیلی یا د ناامیدی د احساس په حق لده. دا چې دا احساس بولی راوینسته کیږي، څه ډول احساس دی، او زموږ په ژوند، زموږ په احساسات او په زموږ او ستاسو په ذهني روغتیا باندې کومې اغیز لري، نو پر دې موضوع باندې به بحث ولرو. او تاسو هم هڅه وکړئ چې د لوست اخرنی شی بو په پوره دقت او لیوالتیا سره تاسو لوست واج ونسی او څخه ګټه واخلئ. نهیلی هغه نهیلی یا نا امیدی یو ډول رواني حالت دی چې په هغه کې انسان د خپلو هیلو، د خپلو موخو یا د خپل راتلونکي په حق له منفي فکر کوي. په دغه حالت کې انسان معمولا خپل ځان ډیر بې وسه، ډیر کمزوري او ډیر بی اختیار احساسوي. دی په دې باندې باور لري. کوم کسان چې د نهیلی یا نا امیدی احساس لري، په دغه حالت کې دوی په دې باور باندې وي چې ستونزې یا مشکلات نه حل کیږي یا هم ژوند بې معنا دی. او نهیلی احساس چې دی، هغه یو عادي، یعنی عادي موضوع دی، یو عادي احساس دی کچيري پلن مهاله توګه تجربه سي. خو کچيري دغه احساس تر دوه اونیو یا تر یوې هفته هته دوام زیات سي یا دوامدار وي، نو دلته یو جدي رواني ستونزه رامنځته کوي یا د جدي ستونزو سره موږ مخ کیږو. نو ځکه کچيري دا احساس چې هغه مثلا د یوې ورځې لپاره یا د یو لنډ وخت لپاره وي، کچيري څوک تجربه کړي، دا به له شک خبره ده چې په ژوند کې موږ او تاسو دغه احساس سره حتمن مخ کیږو او دا احساس په ژوند کې حتمن تجربه کوو. خو کچيري په لنډمهاله توګه وي، لنډ د لنډې مودې لپاره وي، دلته کوم خاص ځای نه رسوي. خو کچيري دا احساس دوامدار سي، نو کولای شي ځینې جدي رواني ستونزې رامنځته کړي. د دنه هیلی احساس یا د نا امیدي احساس په بیلابیل شکلونو سره څرګندیږي. مثلا معمولا هغه کسان چې دغه احساس لري دوی د خپل راتلونکي په حق له منفي فکر کوي، خپل د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره یا خپل د خپل موخو د ترلاسه کولو لپاره دوی کوم توان یا کومه انرژي نه لري، ځکه د دوی فکر په دغه وخت کې یوازې پر منفي شیانو یا پر منفي پایلو باندې تمرکز کوي او نس کولی چې خپل د تمرکز افکار مثبت کړي. نو په دې وخت کې منفي کار بیا د دوی انرژي د دوی توان د خپل اهدافو لپاره د خپل ژوند د مختبیولو لپاره دوی د لاس ورکوي. نو همدا چې کله دوی دغه توان او انرژي د ژوند کولو لپاره یا د ژوند مختبیولو لپاره په سمه طریقه سره دوی دغه توان او انرژي د لاس ورکوي، او په دې ځای کې هغه انسان خپل ځان ډیر بې وسه احساسوي. زیاتره اوقات خفګان ډیر شدید خفګان یا ژور خفګان لري یا هم ژاړي، بې ارزښته ځان احساسوي، په هر څه کې دوی بې علاقه وي، یعنی د خوړو سره، د بیلابیلو خوړو سره، د ځای تک سره، د طبیعت سره، د مختلفو شیانو سره دوی خپله علاقه د لاسه ورکوي، یعنی د هیڅ ډول شي سره دوی علاقه نه لري، ځکه دوی ته ژوند بې معنا ښکاري، دوی ته هیڅ ستونزه حل کېدونکې نه ښکاري، هر څه بېله معنا او بې مفهوم ښکاري. نو په دې وخت کې دوی خپل هر هغه علاقه چې دوی هتا مخکې زیاته علاقه درلوده هغه په دغه وخت کې دغه علاقه د لاسه ورکوي، او په هر څه کې دوی بې علاقه وي. خپل په ورځني کارونه کې هم دوی د انرژي او خاص توانه لري چې خپل ورځني کارونه په سم ډول سره سرته ورسوي. دوی معمولا د ټولنیزې انزوا خواته ورځي، ټولنیزې اړیکې د دوی د راکمیږي، راکښته کیږي، د ټولنیزو اړیکو کچه د خلکو څخه معمولا خپل ځان لیرې ساتي، او دوی د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هغه کوم کوششونه، هغه کومې موخې او کومې هڅې چې دوی درلودې هغه هم پرېږدي. نو دا هغه په دغه وخت کې کوم انسان یا کوم شخص چې دغسې حالات لري، مثلا دوی د راتلونکي په اړه منفي فکر کوي، دوی د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره خپل په ځان کې کوم توان نه لري، د هغه لپاره هڅه نه کوي، خپلې اړیکې را کموي، خپلې اړیکې را کمزوره کوي، او په هر څه کې بې علاقه وي، بې ارزښته ځان احساسوي، ځان بې وسه او کمزوري ګڼي، نو دوی د ناهیلي یا د نا امیدي احساس لري. خو که چیرې دغه احساس لکه مخکې چې مې هم یادونه وکړه، که چیرې دا احساس لنډمهاله وي، د لنډې مودې لپاره وي، نو کومه خاصه زیان رسوي موږ ته، کوم خاص غیز زموږ پر رواني حالت باندې نه لري. خو که چیرې دغه حالات حتی تر یوې هفتې هم زیات سو، یعنی دوامدار سو، ډېر جدي سو، نو په دې وخت کې ځینې زیاتره رواني ستونزې رامنځته کوي. د ناهیلي اسباب تر څو ناهیلي کېدای سي چې مختلف اسباب ولري، بیلابیل عوامل یا دلیلونه ولري. مثلا ذهني فشار کېدای سي یو د ناهیلي یا د ناامیدي یو دلیل یا عامل وګڼل سي. مثلا اوږدمهاله ستونزې یا پرله پسې ناکامي زموږ پر ذهن باندې فشار پرېږدي. دغه اوږدمهاله یا داسې ستونزې چې هغه ژر نه حل کېږي یا پرله پسې ډول سره د انسان په ژوند کې ستونزې رامنځته کېږي او انسان د ستونزو سره مخامخ کېږي یا په پرله پسې ډول سره دوی د ناکامیو سره مخ کېږي، نو دغه یو ډول اوږدمهاله ستونزې یا ناکامۍ د دوی ذهني فشار نور هم زیاتوي او د ناهیلي یا د ناامیدي یو سبب ګڼل کېږي چې دوی د دغه ستونزو څخه د دغه ناکامۍ له امله دوی د ناهیلي احساس کوي، ناامیده سي، او دته نور خپل ستونزې حل کېدونکې نشکاره کیږي. ورپسې دوهم دلیل کېدای سي د ژوند ناخوالي اوسي. مثلا د کورنۍ یا د دوستانو یا د یو کس چې هغه ته ډېر نږدې وي د هغه د لاسه ورکول په ژوند کې کېدای سي مالي ستونزې یا هم د ژوند ځینې نور سخت حالات یا سخت ستونزې، دا هم د ناهیلي یا د ناامیده کېدو ځینې عوامل دي. د دې ترڅنګ د ځان باور کمزورتیا ده چې یو کس پر خپلو مهارتونو باندې، پر خپلو وړتیاو باندې کوم باور نه لري او په خپل دغه اړتیاو یا د مهارتونو په اړه دوی شک لري، نو په دې ځای کې هم دوی د ناامیدي یا ناهیلي احساس سره مخ کیږي، ځکه دوی خپل په وړتیا، خپل په ځانګړتیا او خپل په مهارتونو باندې باور نه لري، خپل ځان باندې باور نه لري او فکر کوي چې دوی تر نورو ټولو کم دي، تر هر هغه کس چې دوی په ژوند کې ورسره مخامخ کیږي تر هغه کمزوري دي او هیڅ کومه خاصه وړتیا یا ځانګړتیا دوی نه لري. نو ځکه دلته د ناهیلي یا د ناامیدۍ احساس د ترامنځ کیږي. ورپسې هم د ټولنیزو رسنیو اغیز دي. کله کله چې موږ زیاتره وخت ټولنیز رسنۍ وینو، پر فیسبوک، پر انسټاګرام، پر ټیک ټاک، داسې یو عکسونه یا داسې انځورونه، داسې ویډیوګانې سره مخ کیږو چې هغه هلته د خلکو ژوند ښکلی ښکاره کیږي موږ ته، یا د هغوی بریاوې، یا د هغه هر هغه څه چې دوی لري، هغه څه چې په تصویر کې وینو، یا هغه څه چې په ویډیو کې موږ وینو، هغه پر موږ باندې یو ډول تاثیر لري. په دې وخت کې خپل ځانونه د هغوی سره پرتله کوو او د همدغه خلکو د بریاوو یا د هغه د ښکلي ژوند پرله پسې د لیدلو له امله موږ ته خپل ځان ډېر بې ارزښته ښکاره کیږي، ډېر کمزوري او کم موږ خپل ځان احساسو. نو دلته بیا هم د نهیلي یا د ناامیدۍ احساس انسان ته رامنځته کیږي. ورپسې دلیل یې کېدای شي ذهني ناروغي، مثلا ژور خفګان یا استراب یا ډیپریشن. دا ناروغي هم د ناهیلي یا د ناامیدۍ سبب ګرځېدای شي. ژوند ته موږ د معنا نه ورکو، یا ژوند ته د معنا ورکولو نشتونوالی، د خپلو موخو، د خپلو هیلو په حق له وضاحت نه لرو او ژوند موږ ته بې معنا ښکاري، نو دلته موږ د هر څه په مقابل کې ناهیلي او ناامیده کیږو. رازو دې ته چې دغه احساس درملنه او حل لارې څه دي، په څه ډول سره کولای شو د دې احساس درملنه وکړو او څه ډول کولای شو دغه احساس مدیریت کړو. د دغه احساس د مدیریت، د احساس د کنټرول لپاره باید ځینې ګامونه موږ پورته کړو. مثلا په لومړی قدم کې ذهني تمرینات مخته یوسو، د منفي فکرونو مخه ونیسو، د خپلو بریاو په هکله فکر وکړو، پر خپل اهدافو، پر خپلو موخو باندې تمرکز وکړو، مثبت فکر کولو تمرین وکړو، مثبت فکر وکړو او د منفي فکرونو مخه ونیسو. ورپسې باید د نورو څخه مرسته وغواړو، که چیرې هغه ملګری وي، کورنۍ وي، یا بل هر هغه څوک چې زموږ د ملاتړ په سیستم کې موجود وي، یا زموږ د باور وړ کس وي، خپل ستونزې باید هغو سره شریک کړو او ورڅخه مرسته وغواړو. د کوچنیو هدفونو ټاکل، د دې لارې به موږ کولای شو چې پر خپلو کوچنیو اهدافو باندې تمرکز وکړو، د هغه د ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړو. خپل اهداف باید داسې وویشو چې د کوچني څخه ولوی هدفونو ته موږ ځان ورسو. نو باید پر کوچنیو هدفونو باندې تمرکز وکړو، پر همدغه لا اند خپل د هدفونو یا د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره پر کومې لارې چې ځو، باید په هغه کې ذهني تمرینات ولرو، منفي فکرونه مخه ونیسو، مثبت فکر وکړو، د نور څخه مرسته وغواړو او د خپل هدف ترلاسه کولو لپاره باید هڅه وکړو. ورپسې تاسې هڅه وکړئ چې د خپل ژوند طرز ته بدلون ورکړئ. مثلا په کم ریوار، په کم هغه طریقه سره چې تاسې ورځنی ژوند مخته ځي، تاسې هغه ته لږ څه بدلون ورکړئ. مثلا په ژوند کې هغه کارونه چې تاسې مخکې نه دي کړی، هغه یو څه لرې تجربه کړئ. مثلا کولای سي منظم ډول سره ورزش وکړي، خپل ځان لپاره وخت وټاکئ، هر سهار منظم ډول سره ورزش وکړي، کوشش وکړي چې صحتمند خواړه وخوري، خپل تغذیه سم کړي او خپل خوب منظم کړي. یعنی د خوب وختونه مو په منظم ډول سره وټاکئ، خپل د خوب کوم ټاکلی وخت چې دی، خپل د خوب لپاره ټاکلی وخت وټاکئ او هڅه وکړئ هغه وخت پر همغه ټاکلی وخت باندې تاسې خپل خوب پوره کړئ. او هیڅکله دا کوشش مه کوئ چې خپل هغه کوم کارونه چې پاتې دي هغه ستاسې د خوب د بې نظمۍ لامل وګرځي. نو هڅه وکړئ چې خپل د ژوند هغه طریقې ته بدلون ورکړئ، ځینې هغه کارونه وکړئ چې هغه تاسو ته ارامتیا درکوي، او دا هڅه وکړئ چې پر داسې کارونو باندې زیاتره وخت تمرکز ونه کړئ چې هغوی ستاسې د ذهني فشار لامل ګرځي. د ترڅنګ د خپل احساساتو منل دي چې تاسو باید هڅه وکړئ خپل احساسات ومنئ، د هغو په حق له ځان ته وخت ورکړئ. هر هغه احساس چې لرئ هغه تاسو بې ارزښته مه ګڼئ. هغه کچیرې خفګان اوسي، کچیرې زتنګون اوسي، کچیرې نارامي یا ذهني فشار اوسي، تاسو د هغه د مدیریت لپاره یو کار وکړئ، یو اقدام وکړئ، پر ځینو لارو چارو باندې فکر وکړئ او هڅه وکړئ چې خپل هغه احساس کنټرول کړئ. تر څنګ یې کولای شئ چې مراقبه او استراحت وکړئ. که چیرې ذهني فشار مو ډیر زیات اوسي، تاسو هڅه وکړئ چې استراحت وکړئ تر څو ذهن مو آرام شي، او کولای شئ چې د مراقبه یا هغه فعالیتونه چې تاسو ته آرامتیا او سکون درکوي پر هغه باندې کار وکړئ او هغه فعالیتونه سرته ورسوئ. او کولای شئ چې د ژورې ساه اخیستلو تمرین خپل ورځنی عادت وګرځوئ. هر کله چې تاسو منفي احساس لرئ یا پر تاسو لږ څه فشار زیات شي، هڅه وکړئ چې ژورې ساه واخلئ او څو ځله دغه کار تاسو تکرار کړئ. مثبت اړیکې جوړ کړي، د خلکو سره وخت تیر کړي، هغه خلک چې هغه تاسو ته مثبتې انګیزې درکوي یا مثبت خلک وي، تاسو د هغو سره وخت تیر کړئ تر څو تاسو خوشحاله د دوی تر څنګ خوشحاله اوسئ، او په هغه کارونو کې تاسو ګډون وکړئ زیاتره وخت چې هغه تاسو ته خوشي درکوي او ستاسو وړتیاوې نورې هم شي کوي. همدغه لاروچارو باندې تاسو ولاړسئ او هڅه وکړئ چې خپل د ناهیلي یا ناامیدي احساس مدیریت کړئ، هغه کنټرول کړئ او اجازه ورنه کړئ چې دغه احساس دوامداره شي. ورپسې راځو د ناهیلي مخنیوي ته. څه ډول کولای شو د دې لارې د دغه احساس مخنیوی وکړو؟ تر هر څه مخکې تاسو پر خپلو اهدافو، پر خپلو ارمانونو او هیلو باندې یو پلان جوړ کړئ، پر هغه باندې تمرکز وکړئ، د خپل هر هدف لپاره، د خپل هر ارمان او هرې هیلې لپاره تاسو یو ډول واضح پلان جوړ کړئ. بیا د ژوند کوچنی خوشحالۍ ته تاسو ارزښت ورکړئ. هر هغه څه چې تاسو په ژوند کې خوشحاله کوي کوشش وکړئ چې هغه ته ارزښت ورکړئ. د منفي خلکو، د منفي چاپیریال څخه ځان وساتئ او د خپل تیرو بریاو په هکله فکر وکړئ. د هغو څخه تاسو الهام واخلئ، هڅه وکړئ چې هر هغه بریا چې تاسو په ژوند کې لاسته راوړې ده هغه ته زیات ارزښت ورکړئ. پر خپلو ځانګړنو، پر خپلو وړتیاو باندې تاسو باور وکړئ او د پرمختګ لپاره تاسو هڅه وکړئ. درنو ستونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي. موږ او تاسو نن د ناهیلۍ د احساس په حق له ویل، د هغه د مدیریت او د مخنیوي د لارې چارو په حق له مو معلومات لسته راوړل. نو په دې هیله چې ګټه به مو سره اخیستی وي، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی هیلی میومنی درنو ست کول کو هیله د چروغ او جوړ بیا ست وخت په مهم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته شرح لاستایم د نن ورځې لوسته. هیله د چي د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخلنی شي، بر سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. درنو ست کول کو د نن ورځې موضوع مو د سرګردانی د احساس په حق ده. په دې لوست کې به موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو چې سرګردانی څه ډول احساس دی او څنګه کولای شو د دغه احساس څخه خلاصون پیدا کو، څه ډول کولای شو هغه مدیریت کو او د دغه ستونزې څخه لیرې سو او وکولای سو خپل ذهني روغتیا شکو. نو تاسو هم د لوست راخلنی شي، بر سره ملتیا وکي. ټول هغه لښونې، هغه لارې چارې چې دلته ورڅخه یادونه کوو، تاسو هڅه وکړئ چې عملیه کې کله چې د دغه رقم یو احساس سره تاسو مخامخ کیږئ، نو تاسو به وکولای سئ د خپل ذهني روغتیا یا د ذهني ارامتیا د رسیدو لپاره یو ګام پورته کړئ. خپل د سرګردانی احساس چې دی، هغه کله چې موږ په خپل ژوند کې په مختلفو کارونو باندې، په مختلفو چارو باندې اخته اوسو او په دغه مختلفو چارو کې پر موږ باندې زیات فشار او زیات بوج وي، دلته موږ او تاسو د زیات فشار یا هم د بوج احساس کوو. یا کله چې موږ د توان څخه، موږ د ورتیا څخه زیات توقعات او یا هم زیات مسؤلیتونه پر موږ باندې پراته اوسي یا پر موږ باندې اوسي، نو دلته د سرګردانی احساس پیدا کیږي. مثلا د ژوند په ژوند کې موږ مختلفې چارې سرته رسوو، په هر برخه کې پر موږ باندې فشار زیات وي. یو کار نه بلکې څو کارونه مو د څو کارونو مسولیت مو په خپل ځان باندې اخیستی وي. خلک زموږ څخه توقع ډیره لري او د همدغه کوشش کوو چې د همدغه کسانو توقعات موږ ور پوره کړو چې نه د توقعات خلاصې ده لري او نه هم موږ کولای شو دغه مسولیتونه په شړ ډول سره مخ ته یوسو. او دغه زیات مسولیتونه له امله موږ په دې باندې نه پوهیږو چې کم کار څه ډول سره وکړو او څه ډول سره مخ ته یوسو یا د کم ځای شروع وکړو. چې همدغه احساس د سرګردانی احساس دی او دغه د سرګردانی احساس معمولا هغه محل رامنځته کیږي چې کله موږ خپل دغه انرژي د څو کارونو ترمنځ یا د مختلفو کارونو ترمنځ تقسیم کړی وي. په دې معنی چې څو کارونه همزمان ډول سره پر یو وخت سرته رسو او په دې باندې هم نه پوهیږو چې کم کار د کم ځای څخه پیل کو، څه ډول سره مخ ته یوسي، څه ډول سره هغه سرته ورسو. دا هغه ځینې ستونزې دي چې موږ په ژوند کې حتما ورسره مخامخ کیږو. په دې وخت کې کم احساس چې موږ لرو، مثلا چې زیات فشار را باندې پروت وي، انرژي مو کم وي، د مختلفو کارونو ترمنځ مو انرژي تقسیم شوی وي، یعنی مختلف کارونه سرته رسو همزمانه او نه پوهیږو چې کم کار د کم ځای څخه پیل کو، څه ډول پیل کو، همدغه احساس ته د سرګردانی احساس ویل کیږي. یعنی په داسې وخت کې موږ تاسو د سرګردانی په احساس کې
یا سرګردانی احساس لرو. د سرګردانی علائم ترازو دا چی د سرګردانی علائم څه دي، یا څه ډول موږ باید په دې باندې پوه سو چې سرګردانه یو، هغه علائم یې څه دي. اول، ذهني بې نظمي یو مهم علائم دی. کله چې ستاسې ذهن د مختلفو فکرونو څخه ډاکي، ستاسې په ذهن کې ډېر افکار وي، فکرونه مو ډېر زیات وي، او تاسې په دې باندې نه پوهیږي چې د کوم ځای څخه شروع وکړي، دا ذهني بې نظمي ده. چې کله دغه ذهني بې نظمي تاسې ولري، په دې معنا چې تاسې سرګردانه یاست. تر څنګه فزیکی او عاطفي ستړیا، د اوږده وخت لپاره کار کول، د اوږدې مودې لپاره کار کول، یا هم د یوې ستونزې سره مخامخ کېدل، دا هم کېدای سي چې ستاسو فزیکی او عاطفي انرژي راکشته کی، یا انرژي په تاسو کې راکمه کی. تاسو دغه مهال ممکن د ستړیا، د سردردي، یا هم د انرژي د کموالی احساس وکړي. نو کله چې تاسو د اوږده وخت لپاره کار کوئ، په دغه اوږده وخت کې تاسو بې انرژي سي، انرژي مو کمه سي، د ستړیا احساس لري، سردرد یاست، یا هم انرژي د کموالی احساس کوي، دا هغه فزیکی او عاطفي ستړیا ده، او تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې تاسو سرګردانه یاست. ورپسې هم د فشار زیاتوالی، په رواني توګه د ډېر زیات فشار احساسول چې دا بیا تاسو ته د دې توانه درکوي چې تاسو په خپل ورځني چارې، یا د ژوند په ستونزو، یا هم کارونو کې توازن پیدا کړي. مثلا پر تاسو باندې تر دې حده فشار ډېر دی چې تاسو نسی کولی چې یو کار مخته یوسئ، یا یوه حل لارې، یوې ستونزې ته پیدا کړئ. پر تاسو باندې فشار ډېر زیات اوسئ چې دغه فشار بیا ستاسو په رواني حالت باندې هم اغیزه کوي. کله چې ستاسو په رواني توګه تاسو د زیات فشار لاندې اوسئ، په دغه وخت کې تاسو نسی کولای چې خپل ستونزې حل کړئ، یا هم خپل کارونه په سم ډول سره سرته ورسوي. که ناراحتي او د اندېښنې زیاتوالی په خپل وجود کې ویني، تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې تاسو سرګردانه یاست. دا هم د سرګردانۍ یو بل عامل دی. د خپلو کړنو، یا هم د مسؤلیتونو په هکله تاسو شک لري، یا هم تاسو د خپلو کړنو یا د خپلو مسؤلیتونو په هکله بیره او اندېښنه لري، چې تاسو دغه آرام ذهنیت ته زیان رسوي. تاسو ذهنن آرام نه یاست، ذهن مو تمرکز نسی کولای، او ذهن مو د مختلفو فکرونو څخه ډک وي. دغه د ناراحتي او اندېښنې زیاتوالی هم یو بل علائم کېدای سي. د تمرکز د لاسه ورکول، کله چې ستاسو ذهن ډیر ګډوډ وي، ستاسو د کوم کار په حق تمرکز نسی کولای، دا هم د تمرکز د لاسه ورکول دي. چې ذهن کې مو زیات افکار موجود دي، فکر نسی کولای، سم ډول سره تصمیم نسی نیولای، تمرکز نسی کولای، دا هم د سرګردانی ځینې علائم. کچیر دغه علائم تاسو په خپل ځان کې ووینئ، تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې تاسو د سرګردانی احساس لري، سرګردانه یاست، او د دغه حل لپاره تاسو باید لس پکار سي، او وکولای سي خپل سرګردانی احساس را کم کړئ او کنټرول کړئ. راځو د سرګردانی اسباب ته. چې د سرګردانی اسباب څه دي، یا کوم څیزونه د دې سبب کیږي چې د سرګردانی احساس په مشکل را پیدا سي؟ اول، زیات کار کول یا مسؤلیتونه. زیات کار یا مسؤلیتونه، کله چې تاسو ډیر کارونه کوئ، یا ډیر کارونه تاسو په غاړه لري، یا زیات مسؤلیتونه لري، دا ټول پر تاسو باندې یو ډول فشار پروت دی، او تاسو ته فشار درکوي. یعنی ذهنن تاسو پر ذهن باندې ډیر زیات فشار راځي. نو کله چې تاسو زیات کارونه سرته رسوئ، یا هم زیات مسؤلیتونه لري، او د فشار احساس لري، دا په دې معنی چې تاسو سرګردانه یاست. د ژوند سختي پیشي، کله کله د ژوند سختي پیشي، یا د ژوند ځینې ستونزې، مثلا د وظیفې د لاسه ورکول، د کورنۍ د غړي د لاسه ورکول، یا هم د ملګري د لاسه ورکول، یا هم په شخصي اړیکو کې خرابوالی، یا ځینې نور ستونزې، دا هم د دې سبب کیږي چې تاسو د سرګردانۍ احساس وکړئ. ځکه تاسو په یو داسې یو حالت کې نه یاست چې وکولای سي پر یو څه تمرکز وکړئ، او تاسو دي وکولای سي چې په ښه ډول سره خپل کارونه سرته یوسي. دغه ستونزې سره چې کله انسان مخ کیږي، یا دغه د ژوند سختي کې پیښې چې کله پر انسان باندې راځي، په دې وخت کې هم دا د سبب کیږي چې تاسو ته د سرګردانۍ احساس را پیدا سي، او پر تاسو باندې فشار زیات اوسي. تر څنګه د وخت نشټوالی، دا هم یو بل عامل دی. کله چې تاسو کافي وخت نه لري چې خپل ټول کارونه په مکمل ډول سره سرته ورسوي، نو دلته ستاسو په وجود کې د ډیر فشار، یا هم د ډیر زوریدلو احساس پیدا کیږي. ځکه تاسو د خپلو کارونو د پوره کولو لپاره، د خپلو کارونو د مخته وړلو لپاره تاسو وخت نه لري. ځکه تاسو کارونه ډیر دي، خپل مسؤلیتونه مو ډیر دي، پر تاسو باندې په دې وخت کې فشار زیات دی. نو دلته د فشار، یا هم د زوریدو احساس پیدا کیږي، چې تاسو نه پوهیږئ څه ډول د خپل کارونه مخته یوسئ، او څه ډول خپل وخت تنظیم کړئ. بل لامل یې هم کېدای سي ذهني یا فزیکي ناروغي واوسي. مثلا ځینې وختونه ځینې رواني یا هم ځینې فزیکي ناروغۍ د دې سبب کېږي چې تاسې د سرګردانۍ احساس وکړي او ستاسې په وجود کې دغه د سرګردانۍ احساس راپیدا کوي. کله چې تاسې د دغه ډول احساس سره مخامخ سئ، د مدیریت لارې چارې څه دي؟ څنګه کولی سئ چې د زیات فشار احساس یا کله چې پر تاسو باندې فشار زیات وي، څه ډول کولی سئ دا مدیریت کړئ، کنټرول یې کړئ، تر څو د سرګردانۍ هم د زیات د فشار د احساس سره تاسې مخامخ نه سئ؟ په لومړی قدم کې تاسې کوشش وکړئ چې خپل کارونو ته لومړیتوب ورکړئ. تاسې د خپلو کارونو لپاره یو لیست جوړ کړئ. په دغه لیست کې ټول هغه مهم کارونه چې تاسې باید اول سرته ورسوئ هغه ولیکئ. هغه مهم کارونه تاسې لومړی ترسره کړئ چې هغه مهم دي. تر هر څه مخکې تاسې هغه په لیست کې اول ولیکئ یا کوشش وکړئ چې هغه کارونه اول سرته ورسوئ. هغه کم کارونه چې هغه د هغه اهمیت کم دی یا مثلا مهم کارونه ونوسي هغه وزنډوي، یا هم تاسې کولی سئ چې هغه کارونه یو بل وخت ته پرېږدئ یا بل ورځ ته پرېږدئ. تاسې په دغه لیست کې هر هغه کار چې مهم دی تر ټولو مخکې باید سرته ورسول سئ. تاسې هغه د لیست په سر کې ولیکئ او هغه کار لومړی سرته ورسوئ. نو په دې ډول سره خپل کارونه ته لومړیتوب ورکئ چې دا به ستاسو سره مرسته وکړي چې تاسې د هر کار د اجرا کولو لپاره، د هر کار د سرته رسولو لپاره تاسې وخت ولرئ. او ورپسې هم د کارونو ویش دی. د خپلو مسؤلیتونو یوه برخه تاسې کولی سئ چې د نورو سره شریک کړئ، یا کولی سئ چې د خپلو ملګرو څخه، د خپلو دوستانو څخه، یا هم د کورنۍ د غړو څخه تاسې مرسته وغواړئ تر څو د خپل مسؤلیتونه یا د خپل کارونه د هغو سره وویشئ، داسې چې فقط یوه برخه یې هغوی ته ورکړي چې هغوی ستاسو سره مرسته وکړي. په دې ډول سره ستاسې هغه کوم مسؤلیتونه چې دي هغه ښه مخته ځي او پر تاسې باندې زیات فشار یا زیات بوج هم نه راځي. او تر څنګ یې کوشش وکړي چې وقفې واخلي. د ورځني ژوند د مصرفیتونو څخه د لنډ وخت لپاره تاسې استراحت وکړئ. د خپل ورځني چارې داسې تنظیم کړئ چې تاسې خپل د ځان لپاره، د وقفې د اخیستلو لپاره، د استراحت لپاره تاسې خپل ځان ته هم وخت ورکړئ. په پرله پسې توګه که چیرې تاسې کار وکړئ، نو دلته زیات فشار پر تاسې باندې راځي او تاسې د سرګردانۍ احساس کوئ، نو نسئ کولی چې خپل هغه کارونه په ښه ډول سره مخته یوسئ. نو د ځان لپاره تاسې آرام شېبې جوړې کړئ، د ځان لپاره وخت ورکړئ تر څو په هغه وخت کې تاسې آرام وکړئ او استراحت وکړئ. تر څنګ ځینې تمرینات ترسره کړئ، مثلا ذهني تمرینات، مراقبه، ژور ساه اخیستل یا دعا کول. د ذهن آرامتیا هم د ذهن په آرامتیا کې هم ستاسو سره مرسته کوي. چې کله دغه ژور ساه اخلي یا دعا کوي یا د مراقبې تمرینونه تاسو سرته رسوئ، دغه فعالیتونه که چیرې تاسو سرته ورسوئ، نو په ذهن کې مو ذهن مو آرامتیا ترلاسه کوي او هغه د زیات فشار یا د سرګردانۍ احساس ستاسو په وجود کې راکمیږي. تر څنګ منظم ژوند خپل کړئ. تاسو کوشش وکړئ چې د خوب، د خوراک، د تمرین لپاره منظم مهالویش جوړ کړئ. د خوب لپاره خپل ټاکلی وخت یا منظم وخت وټاکئ، د خوراک لپاره، د تمرین کولو لپاره، او هڅه وکړئ چې خپل د خوب، خپل د خوراک او خپل د تمرین لپاره تاسې نور کارونه ته اجازه ورنکړئ چې دغه خوب، خوراک او تمرینونه تاسې دربېنظم کړي. او کوشش وکړئ چې د نورو سره خبرې وکړئ، د خپلو ملګرو سره، د خپلو دوستانو سره، دغه خپل ستونزې د هغو سره شریک کړئ. او کله کله یوازې خبرې کول دا هم د ذهن د ارامتیا لپاره ډېر ګټور دي. ستاسو سره مرسته کوي چې ذهني ارامتیا ته ورسیږي، او ستاسو سره دا مرسته کوي چې د زیات فشار یا د سرګردانۍ احساس تاسو څخه ورک سي. تر هر څه مهم دا چې تاسې د نوې لو مهارت زده کړئ. که چیرې تاسې په نورو کارونو باندې اخته یاست، که چیرې تاسې ډېر مسؤلیتونه لرئ، نو کوشش وکړئ چې اضافي مسؤلیتونه تاسې په خپل ځان باندې وانخلي. دغه د نوې لو زده کړئ. کله چې مثلا تاسې ډېر کارونه لرئ، ډېر مصروف یاست، د یو چا د خوشاله کولو لپاره، که چیرې یو څوک تاسو ته یو کار وایي، د هغه د خوشاله کولو لپاره تاسې کوشش وکړئ چې دغه زیات فشار په خپل ځان باندې ومنئ او هغه کس ته ووایاست چې زه مو دا کار کوم. که چیرې په حقیقت سره تاسې ډېر مصروفیت لرئ، که چیرې تاسې زیات مسؤلیت لرئ، نو دغه ځینې اضافي مسؤلیتونه تاسې مه اخلئ، ځکه دلته بیا هم پر تاسو باندې فشار زیاتیږي او تاسې نسئ کولی چې حتی د هماغه کس کار هم په ښه ډول سره سرته ورسوئ. تر څنګ مثبت فکر کول دي. خپل ذهن ته دغه یادونه وکړئ چې ستونزې لنډمهاله دي، د حل دپاره لارې شته. تاسې کولی سئ چې هغه حل کړئ په همدغه مثبت افکارو سره، په دغه لارچارو سره به تاسې وکولی سئ چې د زیات فشار مخنیوی وکړئ او هغه مدیریت کی د فشار د مخنیوي لپاره تاسو کولای شئ خپل اهداف هغه واضح او واقع بینانه اهداف وټاکئ. په دې ډول سره بستاسي انرژي یا ستاسي وخت په نور کارونو باندې مصرف نه سي. په منظم ډول سره ورزش وکئ او کوشش وکئ چې خپل ځان ته وخت ورکئ، خپل اړتیاو ته ځینی آرام کوونکي فعالیتونه چې تاسو آرامي درکئ هغه سره ورسوئ. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ ستاسي د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي نن درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ژه وخت په لری شې چری
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 شل 2 او 3 سوه 1 اتیا یولس.